द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درمن اوریدونکو ډیو رادیو ته یو واری بیا په خیر را لیزمغه خبرونه لا جاری ده نن د زیارت ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې شپږشته منیټه را پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې د سهارت او په واشنگټن ڈی سی کې د شپې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو رادیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې د تازه بختور شای واری بیا هر کله وایو او وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی امریکا د بارنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کابل اسلام آباد او هند کې چارواکو سره خبرو اترو وروسته ویلي ترهګر د هیڅ یو هیواد په ګټه نشي کېدلی موړي ویلي اندېښمن دی چې پاکستان کې ترهګرې ډلې د دغه هیواد مستقبل په خطر کې غورځولی شي او پاکستان کې بلاګر عاصم سعید په امنیتي ادارو تور لګولی د سره په زندان کې زیاتیا شوی دی د جنوري په میاشت کې د بېدرکۍ وروستو کور ته ورغلی بلاګر ویلي د امنیتي ادارو کارکوونکو به د په زندان کې وه په ملګرو ملتونو کې د امریکې پخوانی سفیر مارک والس د کانګرس په غړو غږ کړی دی د ایران سره شوي جوهري لوزنامې په ضد دی د صدر ټرمپ کلکه ملګرتیا وکړي قدرمنو اوریدونکو تاسو ته به په خیبر پښتونخوا پیښور ښار کې د قومي اسمبلۍ په ان ای فور یا په څلورم باندې به نن ضمني انتخابات کیږي په دې به تاسو ته هم خبرونه درکو خو ورځو د خبرونو تفصیل ته د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د هندوستان پایتخت نوې ډیلی کې ویلي د ترهګرو ډلو د لاسه پاکستان ته په ورپېښو خطرو اندېښمن دی نوموړي د هند خارجه وزیر سوشما سواراج سره د یو ګډ خبری کانفرنس په وخت ویلي پاکستانی چارواکو ته یې خپه ښکاره ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرو پټې ژالې د دوی سلامتیا لپاره هم خطر دی امریکایي خارجه وزیر دا وخت د هند په سفر دی نوموړي تېره ورځ د کابل نه اسلام آباد ته د څو ساعتو لپاره ورغلی او هلته یې د وزیر اعظم شاهد خان عباسي خارجه وزیر خواجه آصف او د پوځ مشر قمر جاوید باجوا سره لیدل کتل کړي دي تېره ورځ په سینټ کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اقله د بیان ورکولو په وخت باندې بیا د پاکستان د بارنو چارو وزیر ویلي چې اقتدار امریکا نه بلکې 40 کروڑ عوام ورکړی او دغه اقتدار ژغورلو دپاره د امریکې نه بلکې د الله رضا غواړي د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې د افغانستان لپاره د نوې تګلارې اعلانولو په وخت په پاکستان غږ کړی او چې په خپله خاوره دی د ترهګرو پټ مرکزونه وتړي پاکستان بیا بیا دغه تورونه ردوي پاکستان کې بلاګر عاصم سعید په امنیتي ادارو تور لګولی دی چې په دې په زندان کې تشدد کړی کورته د ورتللو وروستو نوموړي عاصم ویلي د امنیتي ادارو کارکوونکو به د څرمن په پټه وهلو عاصم سعید د جنوري په میاشت کې سره د یو شمېر نورو بلاګرانو امنیتي ادارو چت کړو چې څو هفتې وروستو بیا راخوشې کړی شو د خیبر پښتونخوا په خبر خار کې د قومي اسمبلۍ په ان ای فور یا ان ای سلورم باندې نن ضمني انتخابات کیږي چې پکې 14 د سیاسي پارټیو او آزاد امیدواران برخه اخلي قومي اسمبلۍ دغه څوکۍ د تحریک انصاف نه د اسمبلۍ غړي ګلزار خان د مړینې وروستو خالي شوې وه خدای بخلي ګلزار خان په کال 2014 کې د تحریک انصاف مشر عمران خان سره په درنا کې د ګډون نه انکار کړی و درغه څوکۍ لپاره اوس دغه زوی اسد ګلزار د پاکستان پیپلز پارټۍ په ټیکټ ولاړ دی په دغه حلقه کې د ووټونو شمیره 390,952 ده په ملګرو ملتونو کې د امریکې پخوانی سفیر مارک والس د کانګرس په غړو غږ کړی د ایران سره شوي جوهري لوزنامې په ضد دی د صدر ټرمپ کلکه ملګرتیا وکړي ښاغلي والس تیره ورځ په کانګرس کې د خارجه چارو کمیټې تر حال احوال تیرولو په وخت ویلي د ایران سره شوي لوزنامې منظورول یا نه منظورولو سره به اسمان راپرې نه وځي خو د ایران په رویه کې به ورسره ښکاره بدلون راشي هر څه که صدر ټرمپ د ایران سره شوي جوهري لوزنامه د امریکې تر ټولو بده لوزنامه ګڼي او ګواښ یې کړی چې دغه به ختموي خو ایران وایي دغه لوزنامه یوازې د امریکې سره نه ده شوې چې په خپل سر به یې امریکا ختمه کړي او نن به د وژل شوي امریکایي صدر جان اف کینیډي د قتل په اړه خفیه حکومتي دستاویزات اولس ته رابرسېره کیږي مطبوعات وایي که صدر ټرمپ دغه دستاویزات ونه درول نو د صدر کینیډي د قتل په اړه به د 3000 نه زیات فایلونه اولس ته ښکاره کولی شي. کینیډي په 28 نومبر کال 1983 کې د امریکې ټکساس په ډلس ښار کې لی هاروی نومیتن په ډزو وژلی و. لی هاروی هم دوه ورځې پس په 24 نومبر جیک روبی نومي یو بل تن وژلی و چې ورسره یو شمیر ګنګوسې او افواګانې راخورې شوې دي. او په یورپ کې د ترهګرۍ په ضد کار کوونکي چارواکي وایي د داعش نه د هغوی مضبوط مرکزي ښار رقه اخیستو پس هم د دغې ترهګري ډلې لخوا نړۍ ته خطرې شته دی.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د امریکا د بارانیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هندوستان په دوره دی په سفر دی. نوموړي هلته د هندي خارجه چارو د وزیر سوشما سوراج سره ګډ خبري کانفرنس کې ویلي چې دی په دې اندېښمن دی چې پاکستان کې چې کومې ترهګري ډلې دي هغوی نه یوازې د ګاونډي هیوادونو لپاره بلکې پخپله د پاکستان لپاره هم لوی خطر ګرځېدای شي. د دغې دورې تفصیل په یو رپورت کې زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د هندوستان پایتخت نوی ډیلی کې ویلي د ترهګرو ډلو د لاسه پاکستان ته په ورپېښو خطرو اندېښمن دی. نوموړي د هند خارجه وزیر سوشما سوراج سره د یو ګډ خبري کانفرنس په وخت ویلي پاکستانی چارواکو ته یې ښه په ښکاره ویلي چې په دغه هیواد کې د ترهګرو پټې جالې د دوی سلامتیا لپاره هم خطر دی. امریکای خارجه وزیر د کابل نه اسلام آباد ته د 100 ساعتو لپاره ورغلی وو او هلته یې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، خارجه وزیر خواجه آصف او د پوز مشر قمر جاوید باجوا سره لیدل کاتل کړی وو. د نهې په ورځ پاکستان ته د خپل 4 ساعته لنډ سفر په مهال د امریکا د بارنو چارو وزیر د پاکستانی مشرانو سره په پاکستان کې د ترهګرو د پټو زالو په اړوند خبرې کړې وې. د دغه غونډې نه وروسته اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې نه جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی وو ښاغلي ټیلرسن پاکستانی چارواکو باندې ټینګار کړی چې خپله خاوره کې د ترهګرو د پټو زالو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. د ښاغلي ټیلرسن د سفر وروسته د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف پارلمان ته ویلي وو چې امریکا ورته د 15 کسانو نومونه ورکړي چې د حقاني ډله پکې په سر کې ده، خو په دغو نومونو کې د حافظ سعید نوم نه دی شامل. په سینټ کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په حق لا د بیان ورکولو په وخت بارنو چارو وزیر ویلی وو چې دوی ته اقتدار امریکا نه بلکې د پاکستان 40 کروڑ اولس ورکړی دی. خواجه آصف زیات کړی دا چې امریکا سره د برابرۍ په اساس اړیکې غواړي. د بارنو چارو وزیر سینټ ته د سینټ چیرمن راغوښتی وو او ورڅخه یې غوښتي وو چې باید هغو شرطونو او غوښتنو نه سینټ خبر کړي چې امریکا د پاکستان څخه کړي دي. د بارنو چارو وزیر سینټ ته وویل چې د 9/11 نه وروسته پاکستان د امریکا ډیر څه ته غاړه ایښودې وه او نن د هغې نتایجو سره مخامخ دي. د وویل چې امریکې به پاکستان ته فهرست ورکولو او پاکستان به کسان نیول او په هغوی به یې خرڅول. نوموړي وویل تیرو وختونو کې چې په امریکا د خلکو خرڅولو په بدل کې څه څه اخیستې شوي ښه به دا وي چې په هغې پارلمان کې خبرې وشي. د پاکستان د پخوانی پوزی امیر پرویز مشرف د واکمنۍ په محل پاکستان کې د طالبانو سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په خپل کتاب کې په جنرال پرویز مشرف تورونه لګولی وو چې امریکا نه به یې ډالر اخیستل او بندیان به یې پرې خرڅول. ملا عبدالسلام ضعیف په خپله هم په اسلام آباد کې نیول شوی وو او د پاکستان لخوا امریکا ته سپارل شوی وو چې وروسته بیا ګوانتنامو بې زندان کې تر ډېرې مودې قید ساتل شوی وو. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې د افغانستان لپاره د نوې تګلارې اعلانولو په وخت په پاکستان غږ کړی وو چې په خپله خاوره دی د ترهګرو پټ مرکزونه وتړي. امریکا، هند او افغانستان په پاکستان تورونه لګوي چې په خپله خاوره یې ترهګرو ته پناه ورکړي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دوی په خپله خاوره د ترهګرو په ضد کامیاب عملیات کړي دي.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. د پېښور په حلقه NF4 یا د قومي اسمبلۍ چې کوم 3 نمبر حلقه ده په هغې باندې نن ضمني انتخابات کیږي او په دغه کې یو شمېر د سیاسي او دغه شان چې کوم آزاد امیدواران دی هغوی پکې برخه اخلي. دغه څوکۍ د تحریک انصاف نه د قومي اسمبلۍ غړي ګلزار خان د مړینې وروسته خالي شوې. ګلزار خان د تحریک انصاف په سیټ باندې په ټیکټ باندې دغه سیټ ګټلی و. هغه بیا وروسته د عمران خان سره په کال 2014 کې چې هغه کومه درنه کوله په هغې ورسره اختلافات راغلي وو. هغه نه بیا بیل شو. دغه د مړینې وروسته اوس د هغه زوی اسد ګلزار ولاړ دی په دغه دغه څوکۍ نه د وټونو دپاره، او هغه د پاکستان پیپلز پارټۍ په ټیکټ باندې ولاړ دی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته په دې باندې معلومات درکوو. خو ورځو یو بل رپورټ په لوته، پاکستانی بلاګر عاصم سعید په امنیتي ادارو باندې تور لګولی چې په دې په زندان کې تشدد کړی دی. د بلاګر وو او د جنوري په میاشت کې امنیتي ادارو اوچت کړی وو. بیا سوابتي په خپل زندان کې د ساتنو وروسته بیا دی را خوشي کړی. قدرمن اوریدونکو، د بشري حقوقو ډلې وایي چې په کال 2018 کې 23 کسان په زوره بې درکه کړای شوي وو چې اکثر امنیتي ادارو اوچت کړي وو، خو د پاکستان پوځ بیا دغه ډول تورونه ردوي. تفصیلات اورو د ډیور رډیو د همکار زاهد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان یو بلاګر چې دې کال اوله کې بې درکه شوی وو او بیا سو نو وروستو خپل کور ته راغلی وو، په لومړي ځل د خپلې بې درکې کیسه د برتانیا خبری ادارې بی بی سی ته کړي. چورو پورس چاپ شوی دغه مرکه کې بلاګر عاصم سعید ویلي چې بې درکې په وخت په ده باندې تشدد شوی. عاصم د هغه 15 بلاګرانو نه یو دی چې دې کال جنوري میاشت کې د دغه هیواد د بیلابیلو ښارونو نه بې درکه شوی وو. په نورو کې یو تعلیم پوها سلمان حیدر، بلاګر وکاس ګورایا، احمد نصیر او سمر عباس چې کراچۍ کې د تندر و فکر پر ضد د مبارزې مشر دی شامل وو. عاصم سعید چې دا وخت سنگاپور کې روزګار او ژوند کوي، اوس یې برتانیا کې د سیاسي پناه لپاره خواست کړي. دی وایي که پاکستان ته واپس لاړو نو ژوند به په خطر کې شي. د خپلې بې درکۍ نه وړاندې سعید موچی په نوم د فیسبوک یو پاڼه چلوله. دغه پاڼه کې پاکستان فوج باندې نیوکې کېدي. بی بی سی ته خپله مرکه کې عاصم سعید ویلي د پاکستان جوړېدو راسې فوج نیغ یا بلاواسطه په پاکستانی اولس حکومت کړي. خپلې بې درکۍ په اړه عاصم سعید بی بی سی ته ویلي د پاکستان ته خپل ورور واده لپاره تللی وو، چې په ساده لباس کې ځینې تنان د ده کور ته راغلل او دی ځان سره ګاډي کې روان کړو. دی وایي هغه تنانو ورته ویل چې آیا دی خبر دی ولې یې اوچت کړو. عاصم وایي دی نو خبر، نو هغوی ووهلو او بیا یې وروسته ووی چې د موچی په اړه به خبرې وکړو. سعید خپله مرکه کې تور لګوله چې دغه تنانو په حراست کې دنه د هغه د ایمیلونو ټول پاسورډ او موبایل فون هم اغستې. دی وایي حراست په وخت دی وهل ټکول شوی او د چمړې بیلټ سره په ده باندې تشدد شوی. دی وایي اوس یې هم په بدن نښې موجودې دي. عاصم سعید وایي یره لري چې که واپس شو نو دې ځل به ووجلی شي. دی زیاتوي د کوم قسمه خارجي استخباراتي ادارو سره یې رابطې نشته، خو د عام اولس د ګټې لپاره به خپله مبارزه جاری ساتي. د دغه بلاګرانو بې درکۍ وروستو ګرد هیواد کې او ټولنیزو رسنو باندې احتجاجونه راپارېدلي وو، خو کوم یوې ډلې هم د دغه تنانو د بې درکۍ یا تختولو ذمواري نه وه قبوله کړي. د بشري حقونو تنظیم هیومن رایټس واچ او نورې ډلې تکرار سره دغسې بلاګرانو بې درکه کولو کې د حکومت په رول اندېښنې څرګندوي، خو د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې دغه لړکې کوم قسمه رول لرلو نه تکرار سره انکار کوي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو ریاستی وزیره مریم اورنګزیب وایي موجوده حکومت د خبریالانو د تحفظ لپاره به په لومړي ځل قانون جوړوي او وایي دغه بل به ډېر زر د کابینې غونډې ته وړاندې کړی شي. میرمن اورنګزیب دغه څرګندونې شروع په ورځ د سینټ اطلاعاتو نشریاتو او قومي ورسې کمیټې ته کړي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
قدر من اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په پاکستان کې د پاکستان لرکل شوی وزیر اعظم نواز شریف هم تیره ورځ په دغې باندې پوښتنې راپورته کړې وې چې د هغه پلویان اوچتېږي. دغه شانته کې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم په دغه باندې اندېښنی ښودلی دي چې ولې خلک بې درکه کیږي. خو په سینټ کې د کورنو چارو او د قانون او انصاف لپاره د قائمه کمیټې غړی بیرستر سیف وایي داسې یوه اداره نشته چې دغه کمې امنیتي ادارې یا ریاست نه راته پوس وکړي چې دوی ولې د عدالت په ځای باندې دغه خلک په خپل بند کې یا په خپل زندان کې ساتي. د بیرستر صاحب سره دغه مرکه د ډیو رډیو همکار ارباب محمود علی کړي.
د پاکستان کوم اداره دا ایف آی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی چاته چې د سایبر کرائمز قانون د لاندې د اقداماتو کول اختیار دی داغی زدا غنم زما ذاتی خپل سوچ دا چې داغی دا کیپیسټی یو نشته کی دومره صلاحیت نشته چې هغه د سوشل میډیا باندې چې کنیکټیویټیز روان دي داغه حواله سره صحیح اقدامات وکړي. کی نو مسائل ډیر دي او دا یو کمپلیکیټډ مسله ده او دا چې سکیږي نو په دې باندې مونږ ټول ته افسوس هم دی. خو بهر حال د دې د مخنیوي لپاره چې صحیح اقدامات کیږي خو مونږ کوو.
قانون او انصاف د قائمه کمیټه هم تاسو غړی یې د سېنات په داسې پښتنه کول شي یا نیوکې کول شي په قامي ادارو باندې دا د خلکو حق دی او کنه پښتنه او نیوکې نشي کېدی؟
بالکل د خلکو حق دی، د قانون تقاضا هم ده، د آئین هم تقاضا ده او هر څوک تپوس لرلو حق هم لري او حق دا تپوس پکار هم دی. خو څه حقایق داسې دي چې د هغې نه مونږ انکار نشو کولی. که زه په وزیرستان کې ناستم هم زما د هغه مسائل زما دي او که زه په اسلام آباد کې کښېنم نو هم هغه مسائل دي. او دا دي چې د پاکستان چې کومې حساسې ادارې دي هغه بشمول د پاکستان د فوج دا وی دا یو سوچ دی، دا یو فکر دی او دا یو نظریه ده چې پاکستان دی وخت کې د انتهایی خطرناکو د خطرو سره چې دی نو مخ دی او په دې وجه باندې هیڅ قسم داسې اقدام چې د هغې نه ملکي سلامتی ته خطره کې پیش کېدی شي هغه دې نه برداشت کوي او د هغې خلاف بیا اقدام هم کوي او اقدام کې که بیا قانوني لارې بندې شي نو بیا غیر قانوني او غیر آئینی لارې استعمالېږي. اوس خبره دا ده چې د دې خبرې فیصله به څوک کوي چې یو خبره په سوشل میډیا باندې کیږي یا یو خبره په میډیا باندې راځي نو هغه آیا د قومي سلامتۍ خلاف دا او کنه دا یا د هغې نه د قومي سلامتۍ باندې څه منفي اثرات پرېوزي او کنه دا فیصله هم هغه ادارې کوي. دا زمونږ بدقسمتی ده او په دې وجه باندې چې کله هغې دا فیصله وکړي نو هغې اقدامات هم کوي. د هغې نه تپوس کولو والا زه به صفا خبره وکړم چې د هغې نه تپوس کولو والا څوک نشته. که مونږ په د سینیټ یا د قومي اسمبلی د پارلیمنټ چې کومه قائمه کمیټه دي چې کومې فنکشنل کمیټې دي کومې نوري کمیټې دي دا غینا سپیشل کمیټې مونږ جوړ کړې پاغې کې مونږ کوششونه ضرور کوو او داسې خبرې مونږ ته راځي خو دا دې چې د هغه سایډ نه جواب نه راځي. زه به تاسو دا غیو مثال در کوم لکه دا اوس لنډو ورځو کې تاسو اوریدلی وی چې فرات الله بابر صاحب کم چې د دفاع د قائمه کمیټې ممبر و هغه صرف په دې وجه باندې د قائمه کمیټې نه استعفا ورکړه بطور احتجاج چې د هغه د فوج متعلق معلومات پکار وو. فوج انکار وکړ چې موږ دا نه شو درکولې نو هغه په دې وجه باندې استعفا ورکړه چې د دې نه بیا څه فایده شو موږ په دې کارمه کمیټو کې څه ته ناست یو. داسې یوه اداره هم نشته چې هغه د دې حساسو ادارو نه تپوس وکړی شي چې تاسو ولې تاسو باندې دا الزام یا دا تور ولې لګي اخر ولې دا خلک دا وایي چې دا تاسو کوي او د دې په شا تاسو یې دومره تپوس کولو والا هم فلحال ما ته داسې دی وخت په دې ملک کې اداره نه ښکاري چې هغه داسې طاقت لري.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو دې تاسو ته وړاندې کوو. د نن ورځې په مطبوعاتو کې په سراغلي دي د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل صاحب د شروع د ورځې چې کوم امریکا کې لا د شروع ورځ ده نو هغه ته کتنه کړې ده. راځي چې دغه مطبوعاتو ته کتنه وورو.
د بین الاقوامي معاملو او د حالاتو په بابله د امریکې د آنلاین خریدونکي مشهوري مجلې دی نیشنل انټرست په تازه غنه کې د افغانستان د جنگ په حق له د صدر ټرمپ د نوې تګلارې په موضوع یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان د نظر دوکا. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکې د دفاع وزیر جیمز میتیس د رواني میاشتې په سر کې د وسلبند فوجونو په بابله د سینټ کمیټې ته د افغانستان په حق له د صدر ټرمپ نوې حکمتي عملی ښکارا کا. مضمون وایي چې په دې خبره پوهېدل ډېر ګران دي چې د امریکې د حکومت او د پینټاګان ستر چارواکي کانګرس ته څنګه داسې یو جنگي منصوبه وړاندې کوي چې په هغې کې نه یوازې د تیرو شپاړسو کالو ناکامۍ نظر انداز شوې دي، ولې پکې د هم هغو اقداماتو سفارش شوی دی چې د افغان جنگ په دې ټوله موده کې ناکامه او غیر اثرناک ثابت شوي دي. دا منصوبه یقینا چې د افغان شخړې په فوزي طاقت د اوارولو یو تازه کوشش دی. طالبان د تیرو سو کالو راسې خبرو اترو ته د کیناستو اشاره ورکوي، خو باوجود د دې ټرمپ انتظامیه د دې مسلې د اوارولو د پاره په سفارتکارۍ د زور راوړو په ځای نورو داسې کارونو ته لاس اچوي چې د ناکامه کېدو لوی امکان شته دی. دی نیشنل انټرست مجله لیکي چې د ښاغلي میتیس په منصوبه کې د افغان مسلې د اوارولو دپاره د سیمه ییزو کوششونو کولو، د امریکانو فوجي سلاحکارانو د بټالین تر حده پورې د راکمولو او دوی سره د نیټو د نورو ملکونو د فوج د یو ځای کولو او د افغان حکومت دشمنو قوتونو سره د روغې جوړو کولو خبرې شاملې دي. خو مضمون لیکي چې د دې اقداماتو نه خو په انفرادي او نه په اجتماعي حیثیت کې د کامیابیدو څه امکان شته دی او انجام به هم هغه وي کوم چې د بوش او د اوباما حکومتونو د سیمې ملکونو سره د دې مسلې د اوارولو په خیال کړي وو او ناکامه شوي وو. مجله زیاتوي چې صدر ټرمپ په اګست کې د خپلې حکمتي عملی د وضاحت کولو په موقع ویلي وو چې دی به په پاکستان نور زیات فشار راوړي او هندوستان به نور زیات ځان ته رانږدې کوي. د هندوستان ځان ته د رانږدې کولو نتیجه به دا وي چې پاکستان به نور زیات د امریکې مخالف شي. مجله لیکي چې په کال 2004 کې د امریکې مشرانو دعوه کړې وه چې امریکني فوج افغان فوج ته ډېر کامیاب تربیت ورکړې وه، خو د افغانستان د سر دوباره ودانۍ د کارونو دپاره د امریکې خصوصي انسپکټر جنرل جان سوپ کو 13 میاشت جاری کړي خپل یو نوي رپورټ کې افغان فوج ته د تربیت ورکولو دپاره د ټولو امریکنو فوجي کوششونو د ابستلو تصدیق کړی وه. د پاکستان د یو نامتو خبریال او لیکوال احمد رشید وینا ده چې د امن او امان د ورځپزیاتي خرابیدونکو حالاتو نه زیاته سنگینه مسله د افغانستان د حکومت دننه د سیاسي اړیګړی ده. د صدر اشرف غنی او د ستر منتظم عبدالله عبدالله په یو بل د نااعتبارۍ د لاسه د حکومت عملدارۍ ته لوی نقصان رسیدلی دی. دی نیشنل انټرست خپل مضمون کې زیاتوي چې په نوې حکمتي عملی کې په ذکر شوي دې منطق سر نه خلاصیږي چې طالبان به په فوزي طاقت خبرو ته کینولی شي. دا شان کوشش په کال 2011 کې هم شوی وو کله چې د هغه وخت د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی وو چې کله په طالبانو د فوزي طاقت زور راشي او د هغوی دا یقین وشي چې د خبرو اترو نه سیوا د دوی د خلاصي بل لار نشته نو بیا به خبره جوړیږي. خو ټولې دنیا ولیدل چې د زیات شمیر فوج افغانستان ته د لیږلو باوجود طالبان نور زیات په افغانستان کې خواره شول او نن یې د افغانستان په 70% برخه قبضه ده.
ملګرو ملتونو کې د امریکې په خوانی سفیر مارک والس د کانګرس په غړو غک کړی د ایران سره شوی جوهري لوزنامې په ضد دی د صدر ټرمپ کلکه ملګرتیا وکړي. هر څه که د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ګواښ کړی دغه لوزنامه به په خپل سر باندې ردوي، خو ایران وایي چې دغه لوزنامه د نړۍ د نورو شپږو هیوادونو سره هم ده، یوازې د امریکې سره نه ده چې امریکا به یې په خپل سر باندې ختمه کړي. د ډیور ډیو همکار وکیل خان نه په نور تفصیل اورو.
د خارجه معاملو کمیټې وړاندې خپل بیان ریکارډ کولو په وخت مارک والس ویلي چې د صدر ټرمپ انتظامی لخوا فیصله سره به اوس د امریکا حکومت ته د دې خبرې اجازه ملو شي چې د ایران سره شوې معاهده کې پاتې مسلو ته ځواب وایي. نوموړی والس څوک چې د یونایټیډ اګینست نیوکلیر ایران یا د یو نیوکلیایي ایران پر ضد د کارکونکو ډلې مشر دی، پخوا د ملګرو ملتونو سفیر هم پاتې شوی. نوموړی امریکایي قانون جوړونکو ته ویلي چې د صدر ټرمپ لخوا د دې خبرې تصدیق کولو یا نه کولو سره کم طوفان نه دی راغلی، خو ورسره زموږ حکومت ته د دې خبرې لپاره لار خلاص کړی شوی چې د ایران سره د میزایلو نه تر ترهاګرۍ او بشري حقوقو پر سر خبرې اترې وکړو. نوموړی والس ویلي چې دا خبره ډیره مهمه ده چې د وړاندې نه پر ځای معاهده احترام وکړو، خو د دې بیا نه تصدیق کولو سره به امریکایي سفارتکاران د ایران پر ضد د نور زیات اثر کارولو جوګه شي چې پکې اقتصادي بندیزونه عملي کول شامل دي. نوموړی ویلي چې موږ له به ایران ته تیار ول وی او دغه لپاره به موږ خپل اقتصادي فشار کارو کم چې په تیرو وختونو کې کار کړي او دا بیا هم کار کولی شي، خو دغه لپاره به د دوانو پاټو یا ډلو د معاهده ضرورت وی او دا کمیټي همیشه روان دي هم د دغه رقم معاهده کولو جوګه پاتې شوی. په واشنگتن کې د ایران سره شوی نړیواله معاهده نه په ممکنه توګه د امریکا او بتلو باندې تو د بیسونه روان دي. په امریکایي کانګرس کې د دغه معاهده په مرسته کې رائے په لویه کچه بدلې دي چې پکې واکمنه ریپبلیکن ګوند د معاهده نه د وتلو غږ کوي او ډیموکریټس د دغه ګام په صورت کې د نړیوالو نتیجو خبرداري کوي. د ریپبلیکن ګوند سینیټر لنزی ګراهم د دې اونۍ په پیل کې د صدر ټرمپ په خوانې خبره یو وار بیا تکرار کړي چې پکې نوموړي ورته یو تر ټولو خرابه معاهده ویلې وه او په دې کې د څه بدلون یا د ختمولو لپاره غږ کړو. د ډیموکریټ سینیټر تیمز کین ویلي چې د دې معاهده نه وتلو سره به سفارتکاري کمزوري شي او ورسره به د غیر ضروري جنگ لپاره خطرې سیوا شي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د دې فیصلې وروستو چې په کال 2015 کې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوی د اټمي معاهده منظوري به نه کوي، سیړونکي وایي واشنگتن به اوس د لواندې تګ لپاره نورې لارې چارې لټوي. د امریکې حکومت د ایران د اټمي معاهده په اړه د صدر ټرمپ د فیصلې دفاع کوي. ایران سره لوزنامه پخوانی صدر باراک اوباما د خپل حکومت مهمه کامیابی ګڼله. د معاهده تر مخه د ایران اټمي هلې ځلې د 15 کالو د پاره پر ځای ادرولي، خو د هیواد د میزایلو پروګرام او نور لانجمن موضوعات به په خپل ځای وساتل شي. ملګری ملتونو لپاره د امریکا سفیر میرمن نیکی هلی ویلی د اټمي وسلو په تکل کې د ایران مخه بنیسي. میرمن نیکی هلی ویلی چې د ایران په چارو خاموش نشي پاتې کېدی او نه دالی دلی شي چې ایران دې په نړۍ کې د ترهاګرو ملاتړ کوي او د میزایلو ازموینې دې جاری وساتي. خو د ایران سره په لوزنامه کې شامل نورو هیوادونو په دې لړ کې د امریکا په پرمختګ ناخوښي څرګنده کړې ده. د جرمني خارجه وزیر ویلی یورپی هیوادونه جرمنی، فرانس او برطانیه په لوزنامه کلک ولاړ دي او غواړي چې دا دې پر ځای وساتل شي. د امریکې فیصله د ایران نه پرته هم اثرات لرل شي. جرمنی خارجه وزیر ویلی که چېرې د ایران سره معاهده ختم شوه نو بیا به خلک د امریکې سره په مذاکراتو یقین نه کوي. هغه ویلی د ایران سره شوې لوزنامه دا ثبوتوي چې د جنگ حل په خبرو کې شته او موږ د مذاکراتو د لارې یو هیواد د اټمي وسلو ترلاسه کولو نه منع کولی شو.
کو د ډیور ریډیو درې ساته سره نه خبرونه په دې ځای پای ته ورسېده. د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې، د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو ورده تاسو ته وړاندې د تازه او مهم خبرونو سره راځو. تاسو ته بدریات کو چې د خبرونه وروسته تاسو به هم په دې سپو باندې اوریدای شئ. د مشال ریډیو خبرونه زه وخت ورشه سره د پروډوسر وکیل خان او انجینیر زینب تاسو نه اخلو اجازه خو راځه وخت مناسب شاده بیا لا پامه. We'll be right back.